السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې خبرې خپرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. کابل ښار د دوشنبه په شپه د وی زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا اتې نیمې بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوسته کړې. دې جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې پنځه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو هم په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې بیا وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال څانګې ته ویلي چې د جون په 14مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاره و چې د پوځي او ګاډۍ د سیمې تیرېده. چارواکي وایي بم پوځي ګاډۍ ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسي خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي او ژوبل کسان د میرعلي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت د خلکو د شخصي ټلیفونونو د خوندیتوب لپاره دا کار کړی، خو دا معلومات نشته چې دا پروسه څومره ممکنه او اهداف یې څه دي. هغه ویلي دا پروسه منظمه پر مخ ځي او په خبره تر اوسه له همدې لارې 200 غلا شوي ټلیفونونه هم بیرته خپلو اصلي مالکانو ته سپارل شوي دي. په جنوبي کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکا کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15 زر بیټری پکې وي څو قطار بیټری وچاودې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې بیټری ولې او څنګه وچاودې دي. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. د سویلي کوریا ولسمشر یون سوک یول د پیښې ځای ته ورغلی او چارواکو ته یې د پیښې په اړه معلومات ورکړي دي. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اتو غوره پړاو سیالیو په وروستۍ لوبه کې له بنګلادیش سره بخت ازمایي. د لوبې پچه افغانستان ګټلې او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه کړې ده. تر اوسه افغانستان په 14 اورونو کې 15 منډې کړې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. او د هند کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي. هند په 20 اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړي او استرالیا یوازې 128 منډې جوړې کړې شوې او لوبه د 24 منډو په توپیر هند ته پرېښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووت چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن د ویانا د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. هلته د طالبانو د حکومت لسګونه مخالفان جرګه شوي. اغیز یې څه کېدی شي؟
کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه داده چه اغا کسان چه در ویانا پا غنده که راتول شوی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که در واکستانی وی او سی زانون پا مدنی طولان بدل کردی.
در افغانستان او بنگلدیش در کرکت سیالی روانه ده.
زه بختیار ساحلیم او تاستا در افغانستان و بنگلدیش در سیالی شیبه پا شیبه جزیات در کوم.
کندوز که سیلاب زپلی در مرست و غختنه کوی.
سیل راغی من کورونا او جایدادونا غلې ټول خراب کړل او سیل ډیر ذلیل کړل ډیر خراب.
او اروپای ټولنې د روسیې د ګازو پر صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبي ورستی حال ته ورسته راځو. لوبه روانه ده. افغانستان اتیا منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلې دی. خو اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د طالبانو د رژیم مخالف ډلې او یو شمېر سیاسي څېرې او پخوانی چارواکي ګډون لري. د بیلابیلو ډلو د افکارو او نظریاتو یو ځای کول د دې غونډې له هدفونو یاد شوي. د غونډې ګډونوال وایي دوه اساسي نظرونه موجود دي، چې یو یې د بین الافغاني خبرو لپاره په لا زیاتو هڅو ټینګار او دویم یې پر خبرو سربیره پر پوځي انتخاب ټینګار دی. خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډه ډیره ګټوره نه بولي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبه په ورځ د اتریش پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یو ډله ګډونوال د هلي وازینې لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یو ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپل وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته او ویل بدیل هغه بهیر دی چې د خبره مشروعیت رامنځته کوي. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. بخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د زینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورونې چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل:
جناب عارف صاحب بخوانی یک مکسیک طرف چی دوره طرف مذاکره و بخوانی لګر دوره ولبې ګاسو صبر بسیار جهادو او فشارات راوړي ولې او کس که مات جنگ ته که مات صبر
غالي محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې،
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون او یو د بین المللي اړیکو لپاره او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکلی است کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزا داده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واکستنې وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمینه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل او دریمه د 2023 کال په دسمبر کې شوي. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راوګرځولې. طالبانو وروسته سیاسي ګوندونه لغوه کړل. که څه هم ځینې سیاستوال لا هم په کابل کې دي، خو د راپورونو په اساس د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي او آزادانه فعالیت نه شي کولای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د کندز د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی ته د سرپناو پر جوړولو سربیره د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د رغونو لپاره ورسره مرسته وکړي. اختاش چې د کندوز ښار شمال ختیځ لور ته پراته ده په دې وروستیو کې سیلابونو ډیره وځپله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو موسمي سیلابونو په لسګونه د اسوګن کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، باغونه او د اوبو بندونه تخریب کړي او نور درانه زیانونه هم وراړولي دي. د اختاش ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید انور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ترای کدوګان وتخیل تر دغه دولتیارو صحې پورې چې کومې ځمکې دي دغه سین تخریب کړي دي، لبین وړي دي، بزغلي ځمکې مستنادي دیوالونه چپه کړي دي، هغه هم ته تخریب میندل ده. د باسوزو د جنت باغ صحې نه نیول، د باسوزو او باسوز نه نیول، تر کدوګان او کدوګان نیول تر اخري سرحد د اختاش پورې چې دولتیار ده دا مکمل سین په تخریب کړي دي.
د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو، بزغلي، د خټکوی، پالیزونه او نور کرنیز فصلونه له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغه ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي:
نه کور پاته دی چاته، نه مال پاته دی چاته، او مځکې مو ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک کې وړی دی. دا ګوره ته د حاضر تاسو وینېستی او دغه سیل چې راغلی دی دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي، باغونه وړي دي.
د یاد شوې ولسوالۍ د دولتیار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي:
سیل راغی، موږ کورونه او جایدادونه غلي ټول خراب کړل او سیل ډېر ذلیل کړو، ډېر خراب.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اختاش راته وویل:
سیلابهای اخیر خسارات بسیار زیاته را به اهالی و خرجات
کې در وروستیو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي، ځکه کرهڼیزې ځمکې له منځه وړې دي او کروندګرو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولې دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسیب پذیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اختاش ولسوال مولوي اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي: کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړې او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلاب های آخري کې سرازیر شد، 8 قریه ما متضرر
د وروستیو سیلابونو له امله د اختاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، فرای لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپلو مشرانو غږ کوو چې د متضررو شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په باسوس، جنت باغ، سرای، هوتخیل، کدوګان او دولتیار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا ولایت د څمکنیو سلګونه اوسیدونکو د غره خویدنو په پیښه کې د یادې سیمې د وی کورنۍ د وژل شوو وو غړو په جنازو کې ګډون وکړ. د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. نور له نجیب الله الو خیلاور.
د جون په څلورویشتمه د پکتیا ولایت په سمکنۍ ولسوالۍ کې د غرخویدنې د پیښې د قربانیانو د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو په خوا کې له شته غره څخه د نورو احتمالي زیانونو د پیښېدو مخه ونیسي. د جون په درویشتمه د شپې په شاوخوا 11 بجو د سمکنۍ ولسوالۍ د جګورګوړه په سیمه کې د غرخویدنې پیښه رامنځته شوه چې په کې د سامان په نوم د یو ځایي اوسیدونکي د کورنۍ وغړي چې درې خزینه او پاتې ماشومان ووژل شول. د جرازه یو تنګډونوال او د زیانمنې کورنۍ له دوستانو عبدالله مشال راډیو ته وویل دې کورنۍ ډیر زیان لیدلی او د رواني تسری په ګډون نورو بیړنیو مرستو ته اړ دي.
په دې کې د بچانو او د لمسی و دوه کسه لمسی و د لورګانې وې او دوی چې د اغاز امن و مسؤلینو نه او د ټول خیریه بنسټونو څخه دغه غوښتنه ده چې د دې سره هغه بیړنۍ مرستې هم وشي او په آینده کې هم دغه پورته غار چې ده هغه ډیر په خطر کې ده. آینده کې کیدای شي دغه غر نور هم روخیږي. دا کور خو څه کوي چې نور کورونه هم په خطر کې چې د هغه سره مخ
د څمکنیو اوسیدونکو د غر خویدنې دا پیښه ډیره دردونکې پولی وایي چې کور د خاور او تیږو لوی انبار لاندې کړی و. خو ښه دا وه چې د نږدې سیمې واړه او زاړه ورغلل او په ډیرو زحمتونو یې مړي د خاور او کاڼو له انبارونو راوویستل. د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد ایوب وویل
دوی چیغې وکړې موږ خلکو ته روغلو. ډیره درنده پیښه ده دغې منطقې کې. دنه درنده پیښه دا وګا پیښه وه چې موږ کله ورته روغلو ډېرې زیاتې خاورې طالبې خو خدای دې قوم سره ډېره ښه وکړي. ډېره ترنه مننه چې روغله. ډېر سخت کوشش یې وکړ او که هرې ځالې موږ وکړې دوی غریبانو او وفات شوي وو او پلور مور جمدیدی لوره دا کور ټول ختم شو.
د سمکنې ولسوالۍ په سیمه کې د پیخ زیانمنو سره د مرستې او هغوی سره د ډاډګرنې په موخه یو شمېر مشران ورغلي ول. د پکتیا د طبیعي پیخ پر وړاندې د چمتواري ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وویل
زه دردونکې پیخه د خفایو د ولایت مقام د خانه نغد پیسې د فی شهید سره لزر افغانۍ او پاینده کې به موږ هم خلاص نیوای کو ان شاء الله ورحمن او مرکزی ادارې د مخ په جریان کې دي او موږ صحیت خیمه خوراکي او غیر خوراکي مواد صحیت د ځان سره راوړي او چې د یاد کورنۍ هم سر لاس نیوای به ان شاء الله موږ په آینده کې کوو.
د پکتیا ځای چارواکي وایي چې د جون په درویشتمه د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ د مودیخیلو په حلیم کلي کې هم د خواړه او تیز سیلاب د راوتلو په پیښه کې یو ماشوم ووژل شو. له طبیعي پیښو څخه په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د افغانانو د ځاني او مالي زیانونو کچه لوړه شوې او خلک د دا ډول پیښو رامنځته کېدو ته اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره سم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او بنگلاديش لوبه روانه ده. زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل چې لوبه لنګدي ساري د مهال سټډیو ته وصل دی. ساحل سب ستړي مشي بیا مو هم سهار په خیر سدي د لوبه لډګره ورستای حال سدي.
سلامونه لودین سه بیا هم دغه شیبه په لوبه کې د افغانستان لوبډله یا د افغانستان توپوهن کی په لک سناص پستونزو کراګیر دی ځکه په نه هاتیا منډو دوی څلور لوبغاړي له لاس اور کړی دی. کڅه هم وکټي ډیر نه دی خو اورونه ډیر شوی دی. لا په دغه سیالۍ کې درې نور اورونه پاتې دي چې د افغانستان ها د توپوهنې پاړنۍ پایت ورسیږي. دمګړې کریم جنت او محمد نبی توپوهنه کوي او په ول سرونو کې د افغان لوبډلې منډې درې نه ویته ورسیږي او څلور لوبغاړي سوځیدلې دي. کڅه هم وشتنځای سخت توپوهنه ته او پاسانه په منډې ناراضي ځکه لیدل کیږي چې ډېر ترن او ډېر باونس په دې وکټ کې لا هم ښکاری. خو یو شی باید هیر نشي چې د بنگلاديش توپ اچونکو تر دې د په ډېر ډیسپلین ډول دوی توپ اچونه کړې ده. کڅه هم یو فاست بالر په یو اور دوه اور کې اکسترا رنزونه ورکړه خو هغه د غلطي نه و د پچ د ډیر سخواله لامل چې هغه بال ډیر سخت په پچ باندې وښته وغه د وکټ کیپر او د بیټسمن په سر لړل. خو په ټوله کې د دوی د توپ اچونې ډیسپلین ډیر ښه ده. لیدل کیږي دغه وکټ تر یو سل ډیر شمنډو پورې بم د بنگلاديش لپاره یو څه ستونزې وی چې په دغه ټارګټ پوره کی. خو بل لیدل شي چې پورسته یو درې اورونه کې چې پاتې دي محمد نبی او کریم جنت څومره منډه خپل لوبډله ته جوړول شي.
بله ساحل صاحب داسې ښکاري چې دغه ویشتنځای رښتیا هم سخت دی او افغان لوبډله چې هڅه کوي شپږیزي یا څلوریزي وهي نو بیا په اسان او ټیګي تقریبا دوه وکټې په دې وروستیو کې همداسې ولاړې چې د شپږیزي هڅه کې د لزکه اورونه کم دي. افغان لوبډله غواړي چې لوبه تیزه کې اما امکان کم دی. لامل څه دی چې دغه سې پیچ انتخاب شوی؟ رښتیا هم پیچ هم دومره سخت دی او کنه افغان لوبډله هم یو څه فشار لاندې ده؟
یو څه ابراهیم او ګربز نن سلو سٹارټ وکړ د استرالیا میچ نو وروسته د بنگلاديش لوبډل لیدل کېده چې په یو ډیر منظم پلان سره د سیالۍ تراغلي دي او هغه پلان دا ده چې د ابراهیم او ګربز د دوه منډو مخه دوی نیولې وه هغه فیلډران یې په دایره کې لږ نږدې درولي وو او هغه څه وو چې د دوی د یوې او دوو منډو مخې په اوله کې په سر کې ونیوله هغې نه وروسته دوی هغه کوم ځای کې چې دغه توپوهونکي کولی شي ښه شاټونه ووهي په هغه سلاټ کې یا د دوی په ایریا کې توپونه ورته ونه غورځول ډېر ښه ځایین کې توپونه وویشتل او هغه سلو سټارټ وجه دا وه چې هغه توپوهونکي بیا آؤټ شو اوس دغه نورو توپوهونکو ته سخته ده چې دوی هغه لوبې ته له راتلو سره سم دوی شاټونه ووهي یا تیزه لوبه وکړي نو دغه وجه ده او ویشتنځای سخت ده او لامل یې دا ده چې د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سي له خوا نه دغه ویشتنځای انتخاب شوی او په دې ویشتنځای باندې افغانستان له استرالیا سره هم سیالي وکړه او د دې نو وروسته به نور ویشتنځایونه بیا به ګوري چې څه ډول انتخابیږي خو یو څه چې لا هم لیدل کېږي د افغانستان ځینې پخواني لوبغاړي لکه محمد نبی او چې اوس په ویشتنځای ولاړ ده هماغه د شارټ پچ بالونو د لوبولو سره په ستونزه کې ده درې پرله پسې بالونه د تسکین احمد د چې په یو لین او لاین کې ورته وکړه وې نه شو لوبولې نو یو څه ویشتنځای سخت ده یو څه
بله
زمنګ د افغان لوبډلې ته په هون کې په ستونزو کې دی په دې سره محمد نبی هم خپل وکټ له لاسه ورکړ
او له بده مرغه بس د افغانستان د بریا په هیله کور ودان ساحل صاحب سلامت او سي زمنګ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبي ورستای حال راکو
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اروپای ټولنې د روسي د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه لګولي تفصيله له سفي ولاستاني ځاورو
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي په اوکرين کې د روسي د جګړې په خاطر یې د بندیزونو نوې بسته تصویب کړې ده د اعلامیې لمخې د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې د روسي د طبي مایع غاز وړونکو کې کښته چې په اروپا کې چلیږي هدف ګرځول شوی اروپای ټولنه اټکل کوي چې تیر کال د روسي شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبي غاز د اروپای ټولنې د بندرونو لارې درې مهیوادو ته لیږل شوی روسیا تورنه ده چې له بندیزونو د خلاصون لپاره پټي بیړۍ چلوي او د انرژي له عایداتو جګړه تمویلوي په نوو بندیزونو کې یو ماده هم شامل ده چې سویډن او فنلند ته اجازه ورکوي له روسیې سره د مایع طبیعي غاز ځینې قراردادونه لغوه کړي دا بسته په روسیه کې د ساختماني پروژو بشپړولو لپاره نوې پانګونې او خدمات هم منع کوي د منځنۍ اروپا ځینې هیوادونه لا هم له روسیې د اوکراین د لارې غاز ترلاسه کوي اروپایي ټولنې په 2022 کال کې د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاو چې له ځینو محدود معافیتونو سره مخ شو وروسته له هغه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل غیر معجا یرغل پیل کړ لویدیځو قدرتونو د موسکو په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول چې وروسته په تدریجي ډول زیات شول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي د بندیزونو په نوې لړۍ کې 114 اشخاص او بنسټونه په نښه شوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت خپلواکۍ او ازادۍ ضد کړنې کوي په دې سره د ټولو هغو اشخاصو او ادارو شمیر 2200 ته ورسېده چې د اروپایي له خوا پرې بندیزونه لګول شوي په ټولیز ډول یو شپېته نورې روسي ادارې چې اکثره شرکتونه بانکونه بنسټونه او سازمانونه پکې شامل دي د اروپا له بندیزونو سره مخ دي ډېری دا شرکتونه چې ځینې په چین ترکیه او متحده عرب اماراتو کې فعال دي د اروپایي ټولنې د بندیزونو په مخنیوي یا روسیې ته د حساسو تجهیزاتو په چمتو کولو تورن دي همدارس په اروپایي ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 210 میلیارد یورو شتمنۍ هم کنګل شوي شاوخوا 50 نور چارواکي د شتمنیو کنګل او د سفر له بندیز سره مخ دي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او همدارز لزګونه د پارلمان غړی او یو شمیر اولیګاریان یا دولت پلاوه با نفوذ خلک دا غوڅ باندې ولسو کسانو په ډله کې دي چې لا د مخ د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې راغلي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو ویان وایي د دوه هیدر روان غونډې هدف د نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي سټیفن دوجاریک دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې یو شمیر بنسټونو پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه چې په دې غونډه کې له طالبانو سره په همغږي د ښځو د ګډون مخنیوي ولې تفصیل له فیروزي عزیزي اورو
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوهې د درې میغونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډونونه لري پراخ خبرګونونه او خودل سول. اوس دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به ښځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13مه نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم ښځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې وې. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پر دوی د بندیزونو لرې کولو پر سر خبرو ته پرې نه ښودل سي، په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسې لوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومې سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي، نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنې طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
دوی حضور ونه لري، نو دا پریکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وي او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې. د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
تاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړې ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول شوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول شوی، نه هم یو تخمونه راکول شوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبار باندې خدای یې موږ خپل کښو کاروانده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سي، نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ ناوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچوو، برمې تر 200 پورې رسوو، نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. کابل ښار د دوشنبه په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند علاءالدین په سیمه کې شوې ده. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوستې کړې چې 15 طالبان یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم د مرګ ژوبل دغه ادعا تایید یا ردولی نه شي. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د ازاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د جون په 24مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاراوه چې د پوځ او ګاډۍ له سیمې تیرېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی پر خپل ایکس پاڼه دغه خبر ورکړی دی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم پټریو په یو فابریکا کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15 زره بیټری پکې وي څو کتاره بیټری وچاودېد. تر اوسه د پیښې لامل نه دی روښانه شوی. او د افغانستان او کرکټ د ملي لوبډلو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو لوبه روانه ده. افغانستان په شلو اورونو کې 115 منډه وکړې او سیالي لوبډلې ته یې د 114 منډو هدف وټاک.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سح کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ ته پاله تر رسیدلې یو چې باید پسکرو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طالبانو سح کال د افغانستان په 400 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک
سح کال د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبه درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
د چینشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانی مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور او اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریدي کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والکه تدل تسکه بی شکر دے علاج دیو شو خچاک سورا اس پینز باندر نہ جوڑ شو مو خواسی ہم داد سری کو پٹان کی نکھتیو تو والی پھر تراغ لے
اوس پرونه په راپور پیل کو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلی چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای شوای چې څه کم 1500 هکتاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبی ولایتونو ترڅنګ سخ کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوی دي. د موضوع تفصیل بس موږ د همکار پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2024 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,105 ته پورته شوې او د طالبانو حکومت وایي چې د لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ پیلې ته رسیدلی یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت پروگرامونو پیاورتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شوی تخمونو ویش، کیمیاوي سری د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کاروانګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز د مون خراب کو او دوکې د مونږه پوچ کړو او خون د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سخت کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل سی وه. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دلوي په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د منی په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیرې نه دي اعلان کړي، خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کړي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سوچ په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي.
سکل د تریاکو بې ډیر لوړې شوې دي، هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل دي. هغه سیمه چې او به درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول وجاړل او صفر ته مو ورسول.
د پخوانی جمهوریت نظام د احصائیه او معلوماتو ملي ادارې ورستۍ راپور چې په 1400 شمسي کال کې خبر شوولې و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي و. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تیر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی، هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت او نفس ته ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفی فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه ای مواد ولی عزت النفس لمن زوری؟ پا معتادینو که ده عزت النفس ده نشتوال نخی نخانی چه دی؟ او ده عزت النفس نشتوال اخپل پر معتاد او ده پر کورنی چه دول ناولا غیزی که بی؟ پا دی علمو لارواپو دکتر محمد گل سمیم سر مرکه کرده. خغلی دکتر سمیم پا پیل که ده ارواپو هنی لمخی پا انسانانو که ده عزت النفس پا اره خبری که بی؟
دی ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه به ارزښت یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د دې باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او لبل خواه متعدین چی پا کم ناوال محیط که گوسیگی داغ محیط هم دا خواهی دی زت نفس دا لمنزولو سبب گرسی.
مختصنگ پوسو سی دی متعد زت نفس لاسور کرده دی زت نفس دا نشتوال نخی نخانی کمی دی؟
دی زت نفس دا نشتوال نخی نخانی مختلفی دی. مثلا دی زن پا علا همیشه داغ کس منفی فکر کوی، پر زن باندی باوری اعتماد لاسور کوی، دا خپلو ضروریاتو یا ارتیاو اظهار نیست کولی چې د چا خپل اړتیاوي یا کوم ضرورت چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه هم د نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت النفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت النفس له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښه نشین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډېره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډېره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قواري نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپله دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان لپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي. ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډېره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پریږدي، آیا له لاسه ورکړی عزتي نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا سته؟
که یو معتاد د نشه یي مواد پریږدي، کوم عزت النفس چې ده د اعتیاد له امله له لاسه ورکړی دی، دغه یوازې د نشه یي موادو په پریښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مسایده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیده لاست؟
آیا پوهیده لاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګونیو حواسو په واسطه، پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه موږ ته شوی. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دوی څه ثبتولی نسی په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیده لاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلکه اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنېږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډار پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلار، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا که بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دي ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نشو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو، اکرم داتے؟
اوہ، زیم اکرم، ولی؟
والکا تدلتا چکوی؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاک سورا اس پینز باندر نجوشو. مو خواستی هم داد سریخو پا دند که نکتیو، تو ولی برته راغلی؟
هو، از خورشتی هم چه جور شوم.
نو چه جور شی بیا چه کوی چه ده مردار لکتی ده برته راغلی؟
های های، کور خو آقا وقت کوری چه سره پکی ذات ولری او آرام ای، خو چه ذات دی نی او سوک باور ندر بانده کهی نو دا کورم سره تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډری یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډری راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډری په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه تا هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
ای های، دا پاکی څه ګټه لري؟ که هر څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دی باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کړي. دغه دی واخله. نو
څه وایم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.